دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده. تاسو د امریکا غږ لومړی سهرنۍ پښتو خپرونه اورئ. زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه الولم. د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی د پنځشنبه په ورځ په افغانستان په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د سولې په موسسه کې وینا وکړه. هغې د بشري حقوقو د ښځو د بشري حقوقو د خوندي ساتلو او د سولې په اړه یو موټی نظر ته د رسېدو په باب خپل نظر څرګند کړ. رولا غنی وویل چې د انس حقانی په شمول د طالبانو دو قومندانانو خوشی کول له طالبانو سره د سولې مذاکراتو یوه برخه وه، خو کیدای شي چې طالبان د هغې په وینا د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه تنه نیول شوي خارجي استادان له بند نه د خپلو قیدیانو د آزادولو په بدل کې خوشي نه کړي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت په عراق کې د حکومت په ضد د روانو خونړیو احتجاجي مظاهرو په وجه له ټولو شیعه زیارت کوونکو نه غوښتي دي چې عراق ته له سفر کولو نه ډډه وکړي. د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حکومت په ضد دوامدارو اعتراضونو له امله د عراق امنیتي او سیاسي وضعیت خراب شوی او د پیشبینۍ وړ نه دی. له 218 نه زیات خلک وژل شوي دي او په سلګونو ټپیان شوي دي. هر کال په زرهاو افغان شیعهګان عراق ته ځي. یوازې د روان هجري قمري کال د سفر په میاشت کې له 14,000 نه زیات شیعهګان کربلا او نجف اشرف ته د زیارت لپاره ورغلي وو. د محب الله په نامه د تخار ولایت د درقد په ولسوالۍ کې د یو ښوونځي شاګرد چې تېر هفته د سړک د غاړې د ماین په 14 کې ټپي شوی وایي کله چې شاګردان ښوونځي ته روان وو طالب جنګیالو ته ډاډ ورکړ چې له ماینونو نه سړک پاک شوی دی. محب الله د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل
یو هلک وویل چې معلم مو پرتګه ولاړه مخکې ورځ موږ پرتګه کړو. یو طالب راته وویل ولې دلته نشته د جیپور مخ پر اخوا شته موږ په دا بله ورځ په دا ولي کې ولاړو. په دا ولو کې کرار کرار ولاړو هخوا ته مځکې ته شوه شولو ولاکه خبره.
په 14 کې د ابوذر غفاري د ښوونځي شپږ شاګردان وژل شوي او درېو شاګردانو مړي له درکه دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په خلاف د احتجاجي مظاهرو ساحل اسلام آباد نه بهر دغه هیوادونو نورو ښارونو ته پراخه شوي او د حکومت مخالفانو په زرګونو مظاهره کوونکو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ په څو ښارونو کې لارې بندې کړې وې. هغوی د عمران خان د سمدستي استعفا غوښتنه کوله. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سانتا کلاریټا کاونټۍ د کې د پنځشنبه په ورځ په یو ښوونځي کې د یو ټوپکوالا په ډزو کې دوه شاګردان وژل شوي دي او څلور کسه ټپیان شوي دي. پولیس ویلي چې شپاړس کلن حمله کوونکی د همدغه ښوونځي شاګرد و. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس رئیس میرمن نانسی پلوسی وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له یوکرین سره د امریکا د نظامي مرستو په ارتباط د بډو په خوړلو اعتراف کړی دی. Pelosi the pension be for as well
the president abused power and violated his oath by doing so.
Pelosi watch jumhur is the ofadari the lord nas galawana kade the reuters ajans da haqil qawla the pension be ma kham report work che da itraf da america da asasi qanun loya pakpal zat ke jumhur is da azal qawlo wal amal ganal kigi. د بولویا موقت جمهور رئیس د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې بخوانی چپګرا جمهور رئیس مورالیس چې سکل د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې پټګۍ او برګۍ تورن شوی او د ولسي مظاهرو په تعقیب د یکشنبه په ورځ له خپل وظیفې نه استعفا کړې او مکسیکو ته تښتېدلې و. اجازه به ونه لري چې وطن ته راشي او بیا ځان کاندید کړي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د روسیې جمهور رئیس پوتین په بولویا کې د سیاسي ګډوډۍ په باب ژور اندېښنه ښودلې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش اعلان کړی چې د لاتین امریکا دغه ناقرار هیواد ته خپل یو ځانګړی استازی دې لپاره لیږي چې د موجوده سیاسي بحران د حل لپاره سوله ییزه لار ولټوي. شمالی کوریا په ډسمبر کې د مخامخ مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو وړاندیز رد کړی دی او ویلي دی چې امریکا او جنوبي کوریا باید تر ټولو د مخه خپل نظامي تمرینات فسخ کړي. د شمالی کوریا چارواکي وایي چې امریکا صرف دا غواړي چې روان کال په پای کې د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د ټاکلي ضرب العجل له پای ته رسېدو مخکې خوشحاله کړي او له نورو خبرو سره جدي علاقه نه لري. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ افغان دولت وایي چې په بیجینګ کې د سولې بین الافغاني غونډې ته ټول امادګي د بشپړېدو په حال کې ده او په نږدې راتلونکي کې به دغه غونډه ترسره شي د سولې چارو وزارت وایي چې دغه غونډې ته به یو ټول شمول پلاوی ولېږي ځینو سرچینو ویلي چې ټاکل سوی د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې دغه غونډه د راتلونکي اونۍ په پای کې جوړه سي خو سیاسي څېړونکي وایي چې لا هم د افغان دولت او سیاسي ډلو ترمنځ د دغه هیئت پر سر اختلافات روان دي او کېدای سي دغه غونډه بیا وځنډیږي حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري
که څه هم افغان دولت لا د چین په بیجینګ کې له طالبانو سره د خپل پلاوی د غونډې نیټه نه دی اعلان کړې خو ځینو سرچینو امریکا ژغ ته ویلي چې ټاکل سوې دغه ناسته د روانې نومبر میاشتې پر 21 او 22 ترسره سي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دغه بین الافغاني ناسته به په نږدې راتلونکي کې جوړه سي
ټول لازمي امدګۍ چې د دواړو خواوو د هیئتونو د حضور څرنګوالی او د ناستي فارمټ پاکل دي د بشپړېدو په حال کې دي په دې ناسته کې د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري به یو ټول شمول آیات ګډون وکړي چې د دې آیات تشکیل لپاره پراخه نظر غوښتل شوې دي
خوشنون کې وایي چې لا هم د افغان دولت او سیاسي اړخونو ترمنځ د سولې دغه بین الافغاني ناسته ته د اتلونکو پلاوی پر غړو رستي هوکړه نه ده سوې
په اوسنۍ شرایطو کې خود سولې خبره په ټپه درېدلې ده کوم خاصه خبره نشته او تر هغه ځایه پورې چې زه خبر یم د چین خبرې هم اوس تر هغه وخته پورې چې د تاکنې نتایج اعلان شي تر هغه وخته پورې شاید دا خبره هم نه شي
بلخوا بیا سیاسي شنونکي وایي که د چین تر بین الافغاني ناستې وړاندې د انس حکانی په ګډون د طالبانو درې مهم غړي او د امریکایي پوهنتون استادان خوش سي پر دغه ناسته مثبتي اغیز لري سیاسي شنونکي اسد وحیدی چې قطر ته د طالبانو لاستازو سره د سولې خبرو اترو ته تللی وای
زما د معلوماتو پر اساس انس قنی قطر ته رسیدلی خو طالبان ته سپارل شوی نه دی له دې امله چې دا یو پروسه ده ټول اړخونه باید عملی شي نو ښایي دا اړخ هم له دې امله ځنډیدلی وي له بل اړخه د امریکایي پانتون د استادانو د خوشي کولو لپاره هم کار روان دی خو له دې امله چې امریکایان نه غواړي د رسمي تبادلې نوم ورکړ شي د امریکایي پانتون استادان به خوشی کیږي خو موضوع به ژر نه رسنی زکیږي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حکانی په ګډون د طالبانو د درو مهمو غړو پر خوشی کېدو اندیښنه شولې او وایي چې د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو غشتنې لپاره غورځول به پر دغه بهیر د خلکو باور کم کړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده د افغانستان په څلور دي شو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو د پروسې له ځنډولو وروسته د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ونسوی کولای چې په ټاکلې نیټه د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي د افغانستان د انتخاباتیک شکایتونو کمیسون په دې اړه د انتخاباتو له کمیسون څخه وضاحت غوښتي او له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه دا د انتخاباتو د پروسې په زیان بللي ممتاز بهیر په دې باره کې له کابله رپورټ لري
ټاکل شوی و چې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي خو د انتخاباتو کمیسون د دویم ځل لپاره په ټاکلې نیټه د دغو انتخاباتو د نتایجو په اعلانولو کې پاتې راغی د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون یو ویاند علي افتخاري د پنجشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو په بهیر کې د خندونو لامل د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج په ټاکلي وخت اعلان نشول د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون د چارواکو پر وینا د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه د یو شمیر انتخاباتي ډلو سیاسي ګوندونو او د نظر بنسټونو د اعتراضونو او اندېښنو لامل ودرول شوې ده لا تر اوسه سرګندنه چې جمهور ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج به کله اعلان شي، خو ښاغلی افتخاری وویل
ای بستګي به اداره کې
دا دې پورې تړاو لري چې زموږ کار څومره ژر ترسره کیږي، ځکه چې د کمیسیون یو لړ کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. د بیا شمیرلو او تفتیش مسله ده چې د هغې له پای ته رسولو وروسته موږ ابتدایي نتایج اعلانوو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو د پروسې د پیل په تړاو پریکړه نه ده کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه د نتایجو د پروسې د مدیریت په برخه کې د کاندیدانو تخنیکي او قانوني پوښتنو ته ځواب ویل د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره ډیر مهم بللی دی. یونما ټینګار کړی چې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسې ځنډول د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت برابروي تر څو دغو مهمو مسلو ته ځواب ووایي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دویم ځل لپاره د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډول د دغه کمیسیون ویاندې زرمینه کاکړ امریکا غږ ته وویل چې په دې تړاو یې د انتخاباتو له کمیسیون څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
نن یو مکتوب انتخاباتو کمیسیون ته استولی دی چې د څه لپاره او په کوم اساس بیا هم انتخاباتي تقویم نقد شوی دی، ځکه چې د قانون په اساس د تقویم د انتخاباتي تقویم نقد تخلف دی او مونږ انشاءالله له هغه نه وروسته چې د انتخاباتو کمیسیون مونږ ته د مکتوب ځواب راکړ مونږ به د طرز العملونو او د قوانینو په اساس خپله فیصله صادر کړو.
له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه وایي چې په وار وار د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډول د افغانستان دغه ملي پروسې ته زیان رسوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د ټاکنې د ضعیف مدیریت پایله وو چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقض کړه. اوس باید د شکایتو کمیسیون د بار بار تقویم نقض کول لپاره خپل موقف اعلان کړي، ځکه چې د ټاکنو کمیسیون کله چې تقویم نقض کړي نو په اصل کې طرز العمل او قانون نقض کړی دی. دا انتخاباتي تخلف ده چې د شکایتو کمیسیون باید خپل موقف واضح کړي.
اغلی رسا زیاته کړه چې دغه مسلې ته د رسیدګۍ لپاره د شکایتونو کمیسیون ته یو مکتوب هم استولې دی. لا بل خواله تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو په تړاو له انتخاباتي ډلو سره توافق ته نه دی رسیدلی او په همدې اړه د پنځشنبه په ورځ په انتخاباتو کې لخکېلو اړخونو سره غونډه درلوده تر څو د رایو د بیا شمیرلو په پروسه کې مبهمه تخنیکی مسایل سرګند شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM پنځه د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
په ایران کې ترافیکي پیښې د تلیر وشتو افغانانو ژوند اخیستې دي. پیښه تیره شپه شاوخوا 2 بجې د زهیدان د سروان او خاش په سیمو کې سوې ده. په دې باره کې زموږ خبریال لیمین یزی له کابل رپورټ راستولی.
په ایران کې د افغانستان سفارت وایي چې دغه هیواد په زاهدان کې د ترافیکی پیښې له امله 3 تن افغانان مړه شوي دي. پیښه تیره شپه شاوخوا 2 بجې د زاهدان د سراوان او خاش په نوم سیمو کې شوې ده. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال امریکا غږ ته وویل چې سفارت خپلو همکارانو ته د زاهدان په قونسلګرۍ کې چې پیښې ته نږدې د هدایت ورکړی چې پیښه جدي وڅاري، د ټپیانو پوښتنې ته ورشي او له سیمه ییزو مقاماتو سره په همکارۍ او هماهنګۍ د شهیدانو د لیک چارې عملي کړي. ښاغلی لیوال زیاته کړه چې د پیښې سیمه له امنیتي پلوه په داسې شرایطو کې ده چې د سفارت کارکوونکي باید تر لازمو هماهنګۍ وروسته ورشي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت ویاند عبدالباسط انصاري امریکا غږ ته وویل چې دغه شمېر افغانان غوښتل چې له اسنادو پرته او په غیر قانوني توګه ایران ته ولاړ شي.
دوی ټول هغه کسانو چې قانوني اسناد او مدارک یې نه درلودل، د سراوان او خاش په نوم د دوو سیمو په منځ کې دوه ټیوټا ډوله موټر چې دوی یې انتقالول ټکر کوي چې زموږ 23 تنه افغانان په شهادت رسیږي.
نوموړي وویل چې په دې پیښه کې شاوخوا 23 تنه افغانان ټپي شوي هم دي چې د سراوان او خاش روغتونونو ته انتقال شوي دي. ښاغلی انصاري زیاته کړه چې په دې پیښه کې 4 تنه ایرانیان چې 2 تنه یې ډریوران وو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د غیر قانوني کډوالۍ او قرباني چې نه غواړي نوم یې څرګند شي، د مهاجرت د سختو شپو او ورځو کیسه داسې کوي.
لاره کې ډېره یو بد وضعیت و، یو غیر انساني وضعیت و، او یو وحشتناک وضعیت و چې اوس موږ نشي کولای هغه بیانو. یو ځای بل ځای قاچاق برته وسپارل د کابل چې زمون سفر شروع شو تر نیمروز پورې خپل لاړ ما سره او تر نیمروز وروسته د ترکیه په مرز باندې هغه ټول ایرانیان وو او د پتوریخ او ترکیه خاوره کې آلته ترکان وو او هغه نه وروسته بل اشخاص اروپایان وو او بل څوک وو.
هر کال زرګونه افغانان په غیر قانوني توګه د ایران او ترکیې له لارو اروپا ته د رسیدو هڅه کوي چې یو شمېر په دغو سختو لارو خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت د اچن په ولسوالۍ کې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو حکومتي قواو عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې پیل شوي دي. چارواکي وایي اوسې عملیات په څپاره سیمه کې روان دي. د ملي اردو چارواکي وایي نن ورته د داعش څلور غړي له 1300 میرمنو او 22 ماشومانو سره تسلیم شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
د ننګرهار چین کې د ګډو حکومتي ځواکونو په تازه پیل شوو عملیاتو کې چارواکي وایي څلور کیلومتر سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړې او همدانن ورته د دغې ډلې څلور سړي د 1300 میرمنو او 22 ماشومانو سره تسلیم شوي دي. د ملي اردو د څلورمې لیوا دویم کنډک د اپراسون امیر جګړن نجیب الله وایي دا چین په پیخاو سفر سیمه کې عملیات بریالي روان دي.
تقریبا 4 کیلومتر سرکم و توسط تیم انجینری لیوای چار و قلوردی دو صدق سیلاب سرکم باید سازی کردیم و این سرکم امکه اتا تمدان تنگی را ما پیش بردیم این سرکم.
هغه وایي همدانن هم ورته 9 د داعش د کورنیو غړي تسلیم شوي چې څلور سړي او 14 پکې میرمنې هم دي.
امروز ساعت 11 بجه یک تعدادی که میبینین شما نزدیک مشاهده میکنین و تسلیم شدن که یک چند تا مرد است و یک چند تا زنا و ماشومان و یعنی مردم هستند که تسلیم شدن. معای 4 میل کلنشینکوف و 6 تا شاجور و یک تا قچیر و یک تا خری که با خود داشتن که اونا هم قطشان است با خود آوردن تسلیم شدن.
تسلیم شوی څلور واړه سړي د ډیورن کرخې لاغي غاړي ورغزه یو سیمه اوسیدونکي دي. وایي ساحه پر راتنګ شوه او تسلیم شول.
زه سیپلا زغخیل یم بس مور غره و داسې دغه تا کنه دغه تا بس دیش تا بس مو سفر ورکیو بس دغه باندې جام شروع شه بس هغه سم بس جام کړو پښ نو بس دمنو په چا څه وسه کوم بس مو مجبور شه بس داسې تسلیم شو و رول بس پښ
بس رول وخت رم نه یو داسې و چې بس هغه درم نه مرتون جام شروع کړو پویش بل تاسو بل څه کېدل نو مزه به بدل ته رول و غنه بونستون کومه سبب دال تسلیم شو بس رول و سبب تر زوی نشته بس به شته بس دال تر رول پویش بل.
چارواکي وایي دا چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې ورستۍ مورچلې پاتې دي او ورپسې ور روان دي. تر اوسه لا داعش ډلې په چین کې د روانو عملیاتو او تسلیم شوو کسانو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
قدرمن اوریدونکو دوه ډیپلوماټانو د لومړي ځل لپاره په یوې علني غونډه کې د هغو تورونو په اړه توضیحات ورکړل چې له مخې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلو شخصي سیاسي ګټو په خاطر د اوکراین په اړه د امریکا بهرنۍ پالیسي خپل شخصي وکیل روډي جولیانی ته ارلیوه. نور حال په رپورت کې ووري.
دوه ډیپلوماټانو د لومړي ځل لپاره په یوې علني غونډه کې د هغو تورونو په اړه توضیحات ورکړل چې لمخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو شخصي سیاسي ګټو په خاطر د اوکراین په اړه د امریکا بهرنۍ پالیسي خپل شخصي وکیل روډي جولیانی ته سپارلې وه.
ما د اوکراین په اړه د امریکا په پالیسۍ کې مخشوش او غیر معمولي ترتیبات وموندل. ظاهرا د امریکا د پالیسۍ جوړولو دوه شبکې فعالې وې، یوه منظمه او یوه زیاته نامنظمه وه.
سفیر ټایلر او د بهرنیو چارو وزارت جګپوړي چارواکي جورج کینټ پرون د استازو د مجلس وکیلانو ته وویل چې ټرمپ اوکراین ته د 400 امریکایي ډالرو د ورکولو پر ځای تر ډیره د اوکراین لخوا پر خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه پر زوی تحقیقاتو ته توجه لرله.
د مؤاخذه په دې تحقیقاتو کې دا پوښتنې مطرح شوې چې آیا ولسمشر ترامپ غوښتل د ملګري هیواد له کمزوریو ګټه واخلي او له اوکراین نه وغواړي چې زموږ په ټاکنو کې مداخله وکړي، یا ولسمشر ترامپ غوښتل رسمي اعمال لکه د سپینې ماڼۍ مجلس او یا د متحده ایالاتونو مرستې دوو سیاسي تحقیقاتو پورې چې د بیا انتخابېدو له کمپاین سره یې مرستې وکړي د اوکراین علاقمندۍ ته مشروطې کړي، او که ولسمشر دې نه یو هم کړی وي آیا له قدرت نه دغه ډول ناوړه استفاده د جمهوري ریاست له دفتر سره سازګاري لري؟
ولسمشر ترامپ دغه بحثونو ته ارزښت نه ورکوي.
څنګه ما ولیدل دوی هغه وکیلان غږوي چې تلویزیونی وکیلان دي.
جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو دواړو له شاهدان نه د پښتنې پر وخت له ځان سره وکیلان کینولي وو.
President Zelensky had to commit مخکې لدی چې مرسته ورکړل شي ولسمشر زيلنسكي د بايدن د کورنۍ پر غړو د تحقیقاتو ژمنه وکړه. مرسته ورکړل شوې او هغه تحقیقات ونه کړل.
Mr. I was not the Jordan ما په هغه څه کې چې تا وویل سمیچي او ریدلی غلط نه وم، ما یوازې همدا وویل.
خبره همدلته ده، هغه څه چې تا اوریدلی پیښ شوی نه دی، نه دی پیښ شوی.
په پام کې ده چې د استخباراتو کمیټه د راتلونکو نوې ترپایا لنه نور شاهدانو سره استمایا غونډه ولري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د برتانی حکومت د ولست غشتونو با وجود د هغه راپورټ د خبرولو څخه انکار کوي چې وایي روسیې د برتانی په دیموکراتیک پروسه کې لاس وهنه کړې ده. د امریکا جغ د خبريال هنری ریجول د رپورت خلاصه نظرانه یوسفزی تستلولې.
د یادونې وړ ده چې په برتانیې کې د دسمبر په 12 نیټه عمومي انتخابات ترسره کیږي. دغه رپورت چې د استخباراتو او امنیت کمیټې سو میاشتې مخکې تیار کړی دی وایي چې د خبرولو لپاره تیار دی. د دغه رپورت د نه خبرولو له کبله په محافظه کار ګوند شکونه پیدا شوي دي، او دا کېدای شي چې په انتخاباتو کې د هغوی تصور ته تاوان ورسوي. په دغه رپورت کې هغه تورونو ته کتنه شوې ده چې وایي روسیې د برتانیې په دیموکراتیک پروسې کې لاس وهنه کړې ده. په دغه کې د 2014 کال رفرندم او د 2018 کال عمومي انتخابات شامل دي. دغه رپورت د مارچ په میاشت کې مکمل شوی و، خو حکومت یې د خبرېدو نه انکار کړی دی او وایي چې د انتخاباتو نه به یې روس ته خبروي. د سیاسي چارو کارپو هنری جکسن وایي د رپورت په غیر موجودګۍ کې شکونه پیدا کیږي او خلک غنګوسي کوي. داسې شکونه پیدا شوې دي چې کېدای شي د محافظه کار ګوند د روسیې سره پټ روابط وي. د اروپا د اصلاحاتو په مرکز کې کارپو ان بوند وایي داسې ښایي چې حکومت یره لري چې که دغه رپورټ خپور شو نو هغوی به وشرمیږي، په خاص توګه په داسې وخت کې چې انتخابات کېدونکي دي او دا زموږ د دیموکراسۍ دپاره تاواني دي. سوال دا دی چې روسیه به ولې غواړي چې برتانیا د اروپا اتحاد نه وځي. ان بوند وایي ګډوډي رامنځته کول چې ګډوډي څومره زیاته وي هغه امره یو څوک خپلې ګټې زیاتې ترلاسه کولی شي. چې برتانیا اروپایي اتحاد نه وځي دا د یو قوي غړي چې په روسیې د بندیزونو د دوام پلوي کوي کمیدل دي. له بلې خوا محافظه کاره ګوند دغه تورونه ردوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر کریسټوفر پنچر وایي داسې هیڅ شواهد نه دي ترلاسه شوي چې روسیه دې د انتخاباتو په پروسې کې په لاسوهنه کې کامیابه شوې وي. صدر اعظم بوریس جانسن هم دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې رپورټ به د انتخاباتو نه وروسته خپور شي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د کندوز په درقت کې څو ورځې مخکې د ښوونځي پر ماشومانو ماین چاودلی و. محیب الله چې اوس ټپي دی وایي یو طالب ورته ویلي و چې په لاره کې ماینونه نسته. تفصیل د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
تیره اونۍ د درقد ولسوالۍ د تایریانو په کلي کې د ښوونځي پر ماشومانو په سړک کې خښ شوی ماین چاودېدلی و. د تخار امنیتي مسؤلین ویل چې په دغه چاودنه کې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او د درې تنو جسدونه لا ورک دي. د درقد د تایریانو کلی چې د وسلوالو طالبانو تر تسلط لاندې دی په سړک کې د افغان قواو په خاطر ماینونه خښ کړي وو چې د ښوونځي ماشومان پرې وژل شوي دي. په دغه چاودنه کې د محمد طاهر قلاتوال یو زوی وجل شوی او بلې سخت ټپي شوی دی. هغه وایي چې په جګړه کې خکېلې ډلې باید د عامو خلکو د زیانمن کېدو مخه ونیسي.
یو فټا اوس درب وسو کلم یو د بل سره پښتنه وکوله چې دا پټاو به د څه شي خو بل اخر زما په دې ځین کې دا خبره ورسېده. دلته خو مینونه شخلونه نو کېدای شي دا مینو باندې ست چل بسوي بیا په مرسکل باندې تر هغه اندازې تر کم د اسانی پرې مزام ور ورسوي. چې کله اسانی ته ورته وراله زما دا یو بچی مسجد سي ورته وکړل په شهادت باندې رسېدلی وو او دا بل بچی د سره پورته کېدی پر
محمد طاهر زیاتوی چې طالبانو د کلی په منځ کې پتیر شوی سړک کې ماینونه خخ کړیو چې د خونځي پر ماشومان وچاو دی.
د طالبانو لسه د ولسوالۍ لیدلې و په دولت او ولسوالۍ ونیوله. نو بیا طالبانو دا نو غوښتل چې د دولت نور په مرسته سي ناراضي نه هلته ماینونه ورته شخ کړل. نو هر طرف شنګلی ورته کشولي او قومان د ټول ولستي خبر ورته ورکړي. ماشومان په حسي حیوان دي. نو یو د بل سره ویل دي چې په دغه منطقه باندې یا په دغه لار باندې څوک تیر شوی دی. د دې کلی مابین کې سړک څخه چاره نه ولن. بیا دغه لار زموږ په مخ کې ولا د دې مکتب دغه شاګردان هیڅ چاره نه درلودل. دغه لار ځخنه عام خلکوم د دې ځخه ډیر تنگ دي.
محب الله چې د ماین په 14 کې سخت ټپي شوی دی وای چې یو طالب ورته ویلی و چې په سړک کې ماینونه نشته دي. هغه وای چې مخکې هم په دغه لار څو ځل تیر شوی وو.
محب الله
هغه ورځ څنګه قصه شوی و چې دا ته د سې جوبل شوی؟
یو هلکو ویل چې معلم مو پر دغه لار هغه مخکې ورته مر پر دغه کلو تعلیم یو طالب ورته ویل ولې دلته نشته د دې پر مخ پر اخواسته د یو پلان خبر اخاسه موږ په دا بل ورځ په دا ولي کې ولاړو. په دا ولو کې قرار قرار لولو هغه ته ځکه ته شوا شو بیا د سه روته یو شیکه شولو بالا ورځ سو په نسول ولا کا خبر.
د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا غک ته ویلی و چې نه ته نه ماشومان په دغه چاودنه کې وجل شوی چې د شپکتنو جسدونه موندل شوی او د درې تنو ماشومانو جسدونه ورک دي. د تخار خلکوي وسلوال طالبان په دې خاطر په سړکونو کې ماینونه خخوي چې د افغان ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. خو اکثر وخت د کلو په منځ کې پر خخشو ماینونو عام خلک وجل کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ماشومان د پیدا کېدو وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ باخته شي. په ځانګړي ډول که هغه په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډوي، ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوی زیږیدلی ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپله ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتون رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغه ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدوار مېرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
مېرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دی ته کوي چې نوی زیږیدلی ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه نیول کېدای شي. مېرمن مارتا د خپل چړنو لپاره او دا چې معلومه کې د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري په دوه ډوله مېرمنو یې کار وکړ. یو هغه ډله مېرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدون شپږ میاشتې وروسته هغه د خپل تحقیقاتو نتیجه خبره کړه. مېرمن نونس یو ځل بیا
د بیبیز ار پروټیکټډ with a vaccine efficacy of 80% so they are
مونږ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین د غټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدو وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغه په ډیره خطوګه د زکام په ناروغي دخته کېدونه بچي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو وروسته خلاصيږي.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي واکسین د پلاسیتا یا ملال لارې چې کلمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیږیدونه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدونه ډیر ښه بچ ساتي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت